السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښته. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دې موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښته ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او وارداتو او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبرپاڼه کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې د دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبان حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنګ جیپ کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچیر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان نه مني.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاللې؟ خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لاسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1300 کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخواني حکومت د کارکوونکو په وژلو سره خپل د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته خودل شوي، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسېدلي، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، نجونو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2021 کال د اګست په 18مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي: داوایی یوناما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړې چې پکې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوې ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتني راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپو ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې په حق خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ځکه ده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپورت د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دي، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورنې لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوي دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنۍ راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسته دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچیر مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ و، د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1400 پورته وه او د زخمیانو شمېره تقریبا 3500 وه. اوس چې موږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي؟ د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده؟ یعنې څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای سي چې دغسې حوادث په ډېره دقیقه توګه وڅېړي. اوس خو وضعیت هم خسته وي دي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده وو. هره قضیه چې دوی پلټنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کړي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لرې کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. دا خو بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه موږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیع حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسي د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وده وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند ښه شي، نو بهتره به دی چې دغه موضوعات باندې دوی خبرې وکړي.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د بشري حقونو کارپو ابوالاحرار رامسپور چې له ازادۍ راډیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو، تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه غبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خوولی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنې فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن دی چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره له دې چې داسې انګیرل شوې وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانیستلي، سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا یې خپل شهرت خوندي وساتي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا د افغانستان ملي امنیتي سرتیری اوسېدل، اوس په کې د طالبانو ځواکونه ډېره شوې دي.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلی واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بندروان خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسو لوینه نورم کارو بندروان ده. دا ماڼۍ تقریبا 100 کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو لدې چې ان شاء الله هغه کار اختل کېږي. نظامیان نه کې وسی دې اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزه کرکټ لیگ کې نن مسیحانک لوبډلې بندي امیر ته ماتې ورکړه او د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړۍ لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مسیحانک لوبډلې د بندي امیر ټول لوبغاړي په 500 منډو آؤټ کړل. د بندي امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې ښه ونه ځلید او دې لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مسیحانک لوبډلې د لوبې په اتمه ور کې د بندي امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو سره پوره کړ او د مسیحانک لوبغاړي میر حمزه چې د بندي امیر څلور لوبغاړي آؤټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپینغر پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آؤټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپینغر لوبډله توپوهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټه، غیږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1950 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنز او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چې واسکو دی لاهارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنی د جمعې په ورځ پیلېږي، د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوې دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي. نو دغه هم کبه دغه سپوږمۍ پرانا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرانا کول او بیا کم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې رواني چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدی. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمی علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلې وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی وو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیا می نوم دی، د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې خو لکه دا تعلیم یافته خلک منی او انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه منی، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرې وځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه منی، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړو پوه شي. او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خس څه شي لو ختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپله رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نمک دي. او په یوه مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلی نوم دی. او تاسو داسې دغه رایت کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلی دی. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شم. هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما وستا دشمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکه رڼایي گران پا جوزانو کی راجی. یادا چی د سپوږمۍ وای پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، که سپوږمۍ دویر خطی هم. او بلم را یادیجی د دراوی پاڑا دا، و ازما د گران دراوی پر زی دا، که ورزم سپین سپوږمۍ دا.
سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستې او د انسان لارې روښانه کړې ده. نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونې خبری مسائل هم ورو ورو پای ته رسیدل. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو خپل پروګرام دی نشر ته چمتو ده، خو اوس ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زل رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بیخي ګران دي. نو د آزادي راډیو مردا خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه اوري. نو د آزادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوه چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او ریم بادغس ولایت غورماش څخه خبرې کوم. مانا زموږ په لا یا زموږ په کلي کښې اوبه کمې دي. مانا حال و مال مو ګرد تندې سره مخ دی. د ګرمۍ تندوالی هم زیات دی. موږ د طالبان د مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته اوبه مانا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکو کې یم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي. انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ او اورېدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2106 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما په خپل نوي راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولی. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو د یوناما راپور رد کړی او پروپاګاندې بللی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیه به په خپل حال پاتې کیږي او وارداتو او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی. طالبانو نن په یوه خبرپاڼه کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع له وسلو سره نیول شوي. د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼې تړلې دي، خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړۍ میرمنې پرون د اوکراین لومړۍ میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلی ووایه.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیره کړې وي. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو پیغامونه راته پریښي. یوه زیاته اندازه پیغامونه د نجونو د ښوونځیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا ښوونځي باید نور پرانستل شي. موږ د 12 ټولګي له زده کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پورې دا غږ ورسی. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران شي په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په دا هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاوي، یعنې بالا د غریبو د دې نارس وکناو. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او ریمبارس ولایت غورماش څخه خبرې کوم. مانا زموږ په لا یا زموږ په کلي کښې اوبه کمې دي. مانا حال و مال مو ګرد تندې سره مخ دی. د ګرمۍ تندوالی هم زیات دی. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته اوبه مانا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره په اړیکو کې یم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزور دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدای یو پایه نسته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خوی دیو کې روغ او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جره په خیر تک رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب داخل کو باندې غوړی اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخه ځان د تنخواه شي دي تر روان در ټول دا ګمرک دي ورور دې ساتي د پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې کیم. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولټۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډی او دکتورا یې کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د په یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کې جوړ کار نه کوي. تجد د غم خو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم خو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي دربدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او دربدر وي، باید پر وایستو ونه دی شسی. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نوم می ډاکټر زاهد الله صابر، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ د ټولو چارواکو سره ګوري او د سکرو په حق لبانې سره خبرې کوي، د ډبرو د سکرو په حق. زه دا وایم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو به علت څه وي؟
السلام علیکم، اړیکه مې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند وه، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار وو خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، بیا هم لسنا به په فسولایت کې ځان په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شي شکنجه کېږي. نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم د چې دې په لټن دا کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده چې خلک تباه شول برباد شول. مننه خدای فرمان خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نشه شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ګری سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده. تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضی راغلی ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضی وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضی اخته دي خو مریضی نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسی په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کړلي دي او کالج دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلا په ولسوالۍ کې زه د مساکلا د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنګې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. چې هر څوک نارې وایي، که مور وي که ور وي، بس نارې وایي د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري. ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، ته د پاکستان او شرمېږي. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغه نه نارې نه وایي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي؟ چې هر یو پرادي دي کې نارې وایي، زه د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره تر دغه مرستې چې راځي، چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې، بل وایي ماته نه ده رسېدلې. زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات ته مې هم دغه پیغام دی وروره، چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکرا د ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویلې دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل، دا خلک ډېر طرف کړي دي مسلمانان، او دا ټول په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کالج کرل شوي دي، او دا کالج قیمت ډېر کښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي، چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید سغمې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کښېږدي وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبانو وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته، چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکرا ولسوالۍ ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پر دما د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه او دما دغه خواسته د مسئول چارواکو ناسې د منګ په علاقه کې د عزیز خان قصلې په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د منګ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي درس دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوانه مته پیغام پریدم د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاریږي. په دغه خلک راپاریږي دولتونه راپاریږي موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین ګښ کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت لپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي وو په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی دیری سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نخریات باید بیان شي.
السلام علیکم. زما په خلی د خاوند د ځبن ولایت د نظام او مصالحې د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو اوړو چارواکو څخه مې سلام ده د چې دا د انجینو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ افغان خویندې د زده کړې نعمته برخمنې شي. نوره تاسو وګورئ دا د سازم کچه چې زموږ په وطن کې د پخوا په دې کمزوري حالت کې روانه وه اوس هم همدې بندیزو باندې ورکوي. نو دا کچه زه فکر کوم چې بېخي به صفر ته راکښته شي. نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابین به یو لوی واټن یو لویه فاصله رامابین شي. طالبان اوس چې دا له دې حکومت کوي دا ولس زلومې کې ځای پیدا کړی دی نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا حالي کار دی خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغوی نه پېژني نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې دوی د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دي د هغې دپاره سر نه ګرځوي. مهله مودا ده چې د انجنیر او لکانو خوندي واړه خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوندي او سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندي په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندۍ پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ خوندۍ پرانیزي. تیره اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندیو نه بې برخې دي. دا چې له خوندیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنې دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنې دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هېڅوک هم نشي کولای چې یو یعنې جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدا سبب کیږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سئ؟ انجینرۍ خیال مو درلوده؟ د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته په تمه دي.
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساینس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدون نه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي او دغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت یې لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فیلان دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې، له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطره. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما همدا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستي دي، ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو داسې بهانې دي. نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، ورسته پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخه کوي او بخی چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سیر راپورونه دي چې هغه انجونه چې په کورونو ناستې دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي یا به هم د خونځي مزامین لولې، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ورسره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونه چې په کورونو ناستې دي، خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، زمينه ورته نه برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي؟
که رښتیا ووایم، زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس ویم، پهلې خو اوس یعنی لږ ذره شوقي کم شوی دی، خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو، یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي، همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422122111 شمیره بیا وایم 00422122111115.
شپي ګولا دل وړي پرندې وي بیا کلا وي بیا کلا لاندې مګ پوايا پلاس کې دسرو ګولو ګونچې وي بیا کلا ಯಾಸ್ತಿ ದಸರು ಗೋಲು ಕುಣಿ ಜಾಗ